د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123248.
دولسمی بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR وایي د افغانستان 40 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د UNHCR څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې د یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبرې روانې دي. مولود چاوشغلو دغه څرګندونې پرون یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې د طالبانو له سرپرست وزیر امین خان متقی سره یې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د خپل اوکراینی سیال د میترو کلیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو په اړه پر ډیپلوماټیکو هڅو خبرې وکړې. امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمېنه کیف ته نږدې د یو امریکایي ژورنالیست تر وژل کېدو سخت خپګان ښودلې. او د ایران دولتي رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړ چې ایران د خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکېچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وځنډولې. دا مستقیمې خبرې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو ملمایم. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری میشل بشلی ویلی دا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مخکینی خپلواک میکانیزم احیا شي. د سلکت څنګه چې په تیر نظام کې وو د دې کمیسیون هدف به د میرمن بشلی په وینا دا وي چې د عامو افغانانو د شکایتونو د ترلاسه کولو لپاره یو مرجع وي او د شکایتونو ته د افغانستان د اوسنیو واکمنو پاملرنه واوړي. میرمن بشلی زیاتوي دا هیله منه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به څرنګه چې طالبانو ژمنه کړې د نجونو او هلکانو ښوونځي بیا پرانیستل شي او دا زیاتوي چې نجونو او ښځو ته باید د لومړنیو او لیسې د دورې او همدارس د سواد د زده کړې امکان برابر شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری ویلي چې په دې توګه به د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم ګامونه واخیستل شي. خو آیا طالبان به په رښتیا سره موافقه وکړي چې د بشري حقونو یو خپلواک کمیسیون یا لکه څرنګه چې میرمن بشلی وایي د بشري حقونو د دفاع میکانیزم رامنځته شي؟ په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته ویل چې له داسې یو پریکړې نه ده خبره. په نننۍ 25 دقیقې بس کې پر همدې امکان خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغان تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو شنونکی عبدالغفار کامیاب. بهیر صاحب تاسو ته او کامیاب صاحب ته ښه راغلاست وایم. لومړی بهیر صاحب له تاسو پوښتم، څه فکر کوئ چې د میرمن بشلی دا وړاندیز یو ممکن کار دی؟
لومړی تک صاحب تاسو تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. قدرمن میلمه ته زه فکر کوم چې اسلامي امارت د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره او د انساني حق او یا د بشري حق د اعتراف لپاره تر اوسه عملي ګامونه لا په هغه شکل چې جمهوریت کې واضح وو یا په نړۍ کې عموما د دې لپاره یو مستقله اداره ده او هغه مخ ته وړي داسې سترک نه لیدل کیږي. خو د برعکس اسلامي امارت په خپل چوکاټ کې د امر بالمعروف وزارت کې شکایتونه یو برخه لري. تر محکمه کې دوی شکایتونه د اوریدنو او د خپل حق وختنه اعلان کړی دی او دای په رسمي شکل باندې هیوادوالو ته رسولی دی کله چې حق یا د چا حق طلب کیږي او یا هم څوک په چا باندې شکایت لري کولای شي د اسلامي امارت سره د دې غلارو نه خپل وختنه وکړي. راځي دې ته چې دنیاوال د بشر حق
بهر صاحب مخکې لدی چې دا دوهمه برخه ته ورشي د خپل خبرو په همدې موضوع کې کلګ تام شو. یو زیات شمیر شکایتونه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې له اجراتو د بشري حقونو په برخه کې شوې دي. د نجونو د جبری حجاب مسله ده او د انجونو په هنتونونو او خوندزیو ته د انجونو د درسونو د دوام دا هغه مسائل دي او همدارس د نورو بشری حقوقو په برخه کې هم پر دې ادارې زیات انتقادونه دي. نو دا اداره چې په خپل د بشری حقوقو په نقص باندې تورنه ده څنګه کولای شي چې د خلکو شکایتونه واخلي؟
بله، سوال همدا دی چې اسلامي امارت د کوم لیدلوري نه د انساني کرامت او د بشري حق لپاره چمتووالی لري او دنیاوال د کومې انګیرنې په اساس باندې د اسلامي امارت نه غوښتنه کوي؟ الاقل زموږ هیوادوال افغانان که په دننه افغانستان کې یا بهر دي، د بشر د حقوق په نامه باندې چې دا یوه نړیواله ترمینالوژي ده او کارول کېږي. زه فکر کوم اسلامي امارت خپل اسلامي برداشت مخې نه د انساني کرامت لپاره هوډمند دی او د هغې نه دفاع کوي. دا چې په جنکۍ باندې حجاب لازمیږي او یا هم د ښځو او د نرو د کار دپاره یو خاص میکانیزم وضع کېږي، دا به دوی د دې په اساس نه وي چې دوی په حق کې تجاوز دی. یا دوی د اصلي حق دا دی چې دوی ته حق ورکړل شي. تعلیم حق دی، کار حق دی، تجارت حق دی، او بل هر هغه ژوند چې په ټولنه کې کېږي دا د یو انسان حق دی، هغه که نر وي او که ښځه. دا چې څه ایجابوي ادارې څه ایجابوي لوایح څه ایجابوي او اسلامي امارت دی او اسلامي انګیرنې په اساس باندې راغلی دی، هغوی وایي چې موږ اسلامي نظام پلي کوو. نو زه فکر کوم چې د اسلامي اصولو په اساس باندې دې غوښتنه د حق تلف نه دی، دا برعکس دی. د یو ښځې انساني کرامت ساتل دي. موږ د ښځې د زورونې یا د جنکۍ د زورونو په برخه کې په پخواني نظام کې قوانین لیدل چې قوانین وضع شول، خو متاسفانه جنکۍ په کابل کې، په ښارونو کې، په افغانستان کې په عام شکل باندې دی زورونه نه په امن نه وي. خو نن سبا لیدل کېږي چې ښځې ته الاقل دا لاسته راوړنه شته ده چې ښځې ته څوک د زورونه په اساس باندې هغوی نه شي ازارولی.
بهر صاحب په دې موضوع باندې هم وړاندې په خپرونه کې حتما خبرې کوو، مګر خبره دا ده چې انتقادونه پر دې نه دي چې د اسلامي په اسلامي چوکاټ کې د ښځو حقونه کوم دي او په دیموکراتیکه ټولنه کې د ښځو حقونه کوم دي. دغه انګیرنې د تطبیق په اړه پوښتنه شته، یعنی د تطبیق څرنګوالی پرته له دې چې دلته محاکم وي، پرته له دې چې قوانین وي، هر څوک راځي او په خپله تبه او په خپل سر تطبیقوي. سوال دا دی.
بله، اسلامي امارت چون نظام ته په لږ وخت کې یو میاشت کېږي چې نظام ترلاسه کړی دی، د دوی جنګیالي او مجموع کې د دوی مجاهدین هغوی د جنگ د ساحې نه راغلي دي، د حکومتوالۍ ساحې ته. په دې کې به حتمه شکایتونه رامنځته کېږي او هغه خپله اسلامي امارت. د اسلامي امارت په استازولۍ خبر نه کوم، زه د یو افغان په صفت چې په کابل کې اوسېږم او دا اورم وینم ستخطی کیږي. یو څوک په تطبیق کې مهم نه شکل په ولایتو کې یو میکانیزم وي، په مرکز کې بل میکانیزم وي. همدغه امر بالمعروف په برخه کې کله یو والی مکتوب صادر کړی وي، خو د وزارت نه غرات شي یا د هغې تطبیق په برخه کې د هغې تعدیل رامنځته شي، چې زموږ غوښتنه دا نه ده
لکه
د ګیرو د کلولو یا د کمولو په برخه کې وه، دا به ورو ورو باندې سمیږي. شکایتونه دا نه معنا لري چې نظام دې ته هوډمن نه دی چې د خلکو کرامت وساتل شي، د خلکو حق ترلاسه شي. اساسي موضوع دا ده چې نظام په دې باندې هوډمن دی چې او یا دې ته هوډمن دی چې د خلکو د افغانانو حقوق څنګه کېدلی شي د اسلامي اصولو د مراد سره دوی ته ورکړي.
ډېره زیاته مننه بهیر صاحب. د سیاسي چارو شنونکی عبدالغفار کامیاب هم راسره دی. کامیاب صاحب، تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. امر بالمعروف اداره، مننه، په اوسنی حکومت کې د شکایتونو د ترلاسه کولو اداره په کې فعال شوې ده، فکر کوي چې د بشري حقونو هغه معیارونه پوره کولای شي چې خلک غواړي او نړیوالې غواړي؟
مننه، سلام تاسو ته، د بحث میلمه او د غراز د راډیو اوریدونکو ته حامد ابو مسلی. اساسا د راپور یو څه نه ماول وسته او سوشل میډیا کې کته پورته د راپور نشر شوی. و میاشتې مخکې دغه سې زړبوګنونکي راپورونه خپرېدل او واقعا هم د اندېښنې وړ وو، لکه څرنګه چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام قائم دی او د اسلامي نظام د قائمیت ارزښتونه او د اسلامي ټولنې لپاره د دغه نظام موجودیت او ارمنتیا خلکو لپاره ډېر د ارزښت وړ دی او الحمدلله افغانان اوس امن او پوسانه کې ژوند کوي. ستونزې او شکایتونه یا د بشري حقونو په وړاندې ځینې ننګونې او ګواښونه به موجود وي، چون یو شل کلن فاسد نظام نسکور شوی او دلته افغانان خپلواکي او د خپل هیواد
کوم ستونزې ستاسو له نظره کامیاب صاحب شته؟ دغه ستونزې چې تاسو وایي یو لړ ستونزې به وي، هغه ستونزې کومې دي؟
اساسا تاسو فکر وکړئ چې شل کاله د اشرف غنی او د حامد کرزي حکومت بناو او نړیوال قدرتونه یاد استعمار او د اشغال پاډانه کې دغه حکومت کشا ولاړ و.
نه نه د پخواني حکومت نه ښایم کامیاب صاحب وبښئ، دا د اوسنیو شپږو میاشتو ستونزې ستاسو له نظره کومې دي؟
تاسو اجازه راکړئ. نو اساسا اوه میاشتې کېږي چې اسلامي امارت په ټول افغانستان باندې قائم دی. خامخا د حکومتدارو په سیستمونو کې بلک مشکلات وي، خو د بشري حقونو په وړاندې بځینې ننګونې.
کوم مشکلات دقیقا؟
معمولا تاسو فکر وکړئ، مخکې به حساب اشاره وکړه دې موضوع ته چې زموږ مجاهدین زموږ د امارت ملګري د جګړې له ډګر څخه اوس ښارونو ته او د حکومتدارو په سیستمونو کې داخل شوي دي. خامخا یو څوک به شکایت کېږي، خامخا یو څوک ټولنه کې دا موضوعات را پېښېږي، خو هېڅ وخت اندېښنې وړ نه دی. تاسو پوښتنې په ځواب کې چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت باندې په وزارت کې دغه د شکایتونو د ارزونې څنګه موجودې دي؟ یقینا چې د اسلامي نظام په ارزښتونو باندې پوهه اداره او د اسلامي ارزښتونو د تطبیق او پلي کوونکو پلي کونې په برخه کې دغه ادارې موجودیت ډېر اړین دی. دا هم د دې معنا نه لري چې دغه ادارې په جوړېدو سره به د افغانستان مشکلات حل کېږي. خامخا د افغانستان اسلامي امارات او دولت چوکاټ کې د نور ادارې به هم جوړېږي او د خلکو مشکلات
همدغه. زه غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم کامیاب صاحب، که د بشری حقونو یو خپلواک کمیسیون جوړیږي او پر اساس کې یو کس چې هغه طالب نه وي راشي، دا به د اسلامي امارت لپاره ستاسو په وینا د منلو وړ وي؟
طبیعي ده چې نظامونه جوړیږي او د خلکو او د مملکت د ضرورتونو او اړتیاو له مخې به یو تشکیل لپاره به عمومي مشوره راغونډیږي. نو که چیرته دغه سې اداره جوړیږي او د دې ادارې پر اساس کې تاسو د فرمایش په اساس به اشخاص او افراد ټینګیږي او مقرریږي، طبیعي ده چې د نظام په مصلحت به وي، د افغانستان د خلکو د مصلحت په اساس به جوړیږي. تیرې تجربې څخه رنګ اخیستل او د تیرو تجاربو څخه بیا یو نسخه کافی کول دا معنا د دې نه ورکوي چې دوی به هماغه پخواني پلونه تعقیبوي. اساسا حکومتداري او
د کدلګ واضح کوي څمنه دا خبره وبخي چې تاسو وايي حتمی نه ده چې د پخوانیو جوړښتونو کاپی شي.
اساسا پخوانی جوړښتونه خو واضح ده چې شل کاله تجربه شول او د شلو کلونو د تجربو په اساس دا راپوګوت شول چې د فاسد سیستم هیڅ وخت ارزښت نه لري او هیڅ وخت خلکو مشکلاتو
ته. یعنی خلاصه د خبرو دا ده چې پخوانی بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د تیر نظام د کمیسیون په څیر داسې یو خپلواک کمیسیون یا جوړښت په اوسنی حکومت کې نشي راتلای.
په موږ مؤلفو باندې چې هغه کمیسیون جوړ وو او پراس کې تاسو معلومه ده تاسو ښه پوهیږئ چې څوک څه کسان وو او کومې موخې دوی تطبیقولې او څه لپاره ټاکل شوي وو. دا خبره ده هغه څه جوړښت نو ولس له امارات سره مني او نه امارات دغه څه جوړښت ته ټکل لري. بنان زمونږه له نظر چې د افغانستان د خلکو ستونزې او په بشري چارو کې دغه پروپاګاندا چې خصوصا غربي مطبوعات خبروي دا د ولسی کمیسیون د دغه ادارې پر
مننه پوښتنه
کوي.
بهر صاحب، ستاسو له نظر فکر کوي چې د طالبانو حکومت به داسې یو کس د یوې خپلواکې ادارې په راس کې ومني چې هغه د طالبانو غړی نه وي؟ بهر صاحب، تاسو زمونږ غږ اورئ؟ فکر کوم چې له بهر صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده، خو کامیاب صاحب تر اوسه پورې هم راسره دی. کامیاب صاحب، تاسو راسره یاست؟
بله، تاسو
غږ اورم. مننه. تر هغه پورې چې بهر صاحب یو ځل بیا له موږ سره وصلېږي، فقط مال تاسو نه دا پوښتنه کوله چې اوس په افغانستان کې د خپل سرو وژنو راپورونه ورکول کېږي. تقریبا په اونۍ کې دوه یا درې راپورونه موږ د هیواد له بېلابېلو سیمو نه لرو. په پنجشیر کې مو درلودل، په روزګان کې مو درلودل، په غور کې مو درلودل. دا د بشري حقونو د یعنی د خپل سرو وژنو موارد دي، فکر کوي چې دې ته به دغه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداره چې موظفه ده د دې د څیړنې توان لري؟
تاسو معلومه ده چې دولتونه یو اړخ د مسلکي او د قضا د مسلکي والی او د قضا د استقلالیت او په قضایي چارو کې د رسیدګۍ موضوع ده چې مطرح کیږي او بل جنایي سیاست دی. اوس د افغانستان اسلامي امارت جنایي سیاست د بشپړېدو په حال کې دی. کله چې جنایي سیاست تکمیل شي او د هغه په اډانه کې د متهم مظنون او مجرم حیثیت او د هغوی معرفت تکمیل شي د اسلامي قانونو پر مبنا د دود مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کیږي. په ځینو ولایتونو کې چې دغسې پېښې تاسو ځنې یادونه وکړله واقعا موجود دي. دا هیڅ وخت د دې معنی نه لري چې دا به دولت کړي وي او په دولت پورې تړلي عناصرو دا ترسره کړي وي. انتقام ګیري شته، تربدني شته، پخواني کینې شته، د عنادو او ځینو
حکومتونو مسایل مطرح کیږي. اما دولت یې په څېړنه مکلف دی.
بله، دولت په څېړنه باندې مکلف دی. موږ ادعا لرو چې د افغانستان اسلامي امارت یو مقتدر نظام دی. د دې مقتدر نظام تر شا به هر څه د قانون په چوکاټ کې او د شریعت پر مبنا تطبیقیږي. خو لا هم یو څه ستونزمن دا دی چې موږ د دولت د عدلي او قضایي ارګانونو د تنظیم او تشکیل او د رسیدګۍ د چارو لپاره هغه اساسي کرښو ته لنډ شوي یو، او ان شاء الله دولت به په لنډ وخت کې دغو مسایلو ته ډېر جدي توجه وکړي. اوس هم چې تاسو دغه مسایل پورته کیږي، رسیدګي په مسلکي ډول ورته شوې ده. ادا د دې ښکارندوی دي چې حکومت هوډ لري چې د خپل خاورې او خلکو لپاره په مناسب ډول باندې خدمت وکړي ان شاء الله.
مننه کامیاب صاحب. بهیر صاحب بیا را سره وصل دی. بهیر صاحب، مخکې ستاسو اړیکه پرې شوې وه، مله تاسو نه پوښتنه وکړه، هغه پوښتنه بیا تکراروم. طالبان به فکر کوي چې د بشری حقوقو یو خپلواک میکانیزم یا کمیسیون کرامنځته کیږي، دغه په راس کې یو چاته چې د طالبانو د تحریک غړی نه وي اجازه ورکړي چې دغه کمیسیون یا میکانیزم په راس کې راسي؟
خزه د پښتنه په بل تعبیر باندې ځواب کړی شم چې اسلامي امارت لا هم د افغانانو سره او د نړیوالې ټولنې سره په دې بحث باندې مصروف دی چې څنګه کولای شي یو همشموله نظام چې هم د اسلامي امارات اهدافو ته ژمن پاتې شي او هم د افغانانو غوښتنې چې ومنل شي او هم هغه تعهد چې په دوحه کې د امریکایانو طالبانو ترمنځ د همشمولیت په برخه کې وړاندې شوی دی هغې ته ورسېږي. طالبان لا تر اوسه پورې د ډېرو مسایلو نه تنها چې د بشري حقوقو د کمیسیون په برخه کې له واضح نظر نه لري، د ډېرو مسایلو په رابطه باندې طالبان یا اسلامي امارات پټه خوله دی. وجه به دایي چې دوی له هم د مشورې په درشل کې دي. لا تر اوسه پورې موږ د واضح اساسي قانون په برخه کې موږ سنه لرو، تر څو چې هغه نوی رامنځته شوی بنسټ جوړ شوی نه وي د نظام دا به ستونزمن وي چې یوازې د بشر د حقوقو د کمیسیون په برخه کې موافقه وشي. او دا چې د هغې په راس کې څوک راځي، ذکر کوم چې اسلامي امارت خلکو باندې اعتماد لري. د اوس هم د وزارتونو د معینیتونو تر کچې پورې، د ریاستونو تر کچې پورې دا ګمارل شوی چې هغه د اسلامي امارت په چوکاټ نه بهر دي. د دې معنی دا چې اسلامي امارت د خلکو سره
پوښتنې شته. په دې خاطر چې په یو دوه کسانو باندې تاسو نشئ ویلی چې دا ټول شموله حکومت دی، داسې استدلال کیږي د طالبانو د دې ادعا پر وړاندې. ولی په هر صورت هغه بیل بحث دی، هغه ته اوس نه ورځو. په افغانستان کې دا اوس ما مخکې له کامیاب صاحب نه هم پوښتنه وکړه، په افغانستان کې له بیلابیلو ولایتونو نه د پخواني نظام د سرتیرو او چارواکو د وژنې راپورونه راځي. دا خلک به خپل شکایت چیرته وړي؟ د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره خود طالبانو اداره ده. له طالبانو ته څنګه خلک شکایت وکړي؟
سوال دا دی که موږ ادارې د طالبانو بولو، بیا خو ستونزه ډېره ده. یوازې په جنایتي برخه کې نه ده، جنایي برخه کې نه ده. دا نظام دی، نظام به د خلکو نه د یوازې د طالب دپاره نه دی، د هر وګړي دپاره دی. د هر وګړي حق دی چې نظام د هغه د مشروع حق نه دفاع وکړي. دا چې په افغانستان کې په ولایتونو کې ستونزې پېښېږي، خلک وژل شوي دي، د تېر نظام خلک وژل شوي. موږ باید د افغانستان تېر شل کلن ناورین او شل کلن اشغال هم په نظر کې ونیسو. هغه رایات کو چې دلته شخصي ستونزې شوي، خلک وژل شوي دي، کېدای شي شخصي انتقامګیري. نظام هیڅکله هم دفاع لته نه ده کړی چې یو طالب راپورته شوی وي، څوک یې وژلي وي، او نظام اعلان وکړي چې دا انتقام صحیح شوی دی. دا شخصي عداوت د چا ترمنځ کېږي، دا په هر وخت کې شوی. تنها په اوسني وخت کې فکر کوم نه دی، بلکې موږ د خصوصا لرې پرتو سیمو کې په ولایتونو کې موږ چې
د طالبانو حکومت ادعا لري چې پر ټول هیواد بشپړ امنیت ټینګ کړی. کله چې ستاسو بشپړ حاکمیت پر هیواد ټینګ وي، ولی با امنیت نشی تامین ولای یا ولی با عدالت نشی تامین ولای؟
زه فکر کوم چې بشپړ امنیت په دې معنی نه وي چې باید په ټول افغانستان کې څوک مړ نه شي. مړی هر چېرته کېدای شي.
نه نه، د مرګ خبره نه کوم، د عدالت خبره کوم. د عدالت خبره، د عدالت د تامین خبره، په دې خاطر چې دلته باید محاکم وي، دلته باید د خلکو غوښتنه وشي. تیره ورځ موږ له پنجشیر نه یو راپور درلوده چې هغه کورنۍ وایي موږ پر طالبانو باور نه لرو، له ملګرو ملتونو نه غواړو چې د یو معلم د وژل کېدو مسئله وڅیړي، هغه په دې خاطر چې دوی وایي موږ د طالبانو پر قضا باور نه لرو.
بله، همدغه ستونزه ده چې اوس یو باور نه رالري څوک، نو بیا د هغې نظام سره تلای نه شي. کله چې په بولدک کې تاسو به یاد وي چې اوه میاشته مخکې کله قندار ونیول شو، بولدک کې دا ستونزه د اول ځل دپاره راپورته شوله. اسلامي امارات د نړیوال ټولنه نه وغوښتل چې هیات ته انکې راشي، تحقیق وکوي چې رښتیا هم په غذا کې خلق وژل شوي کې وژل شوي. نړیوال ټولنه دې ته آماده نه شوله. دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې موږ وایو عدالت نه تامین. زه دې شاهد یم چې زما سره په ګاونډ کې د پخواني نظام کورونه اسلامي امارت وګړو نیولي وو، مجاهدینو په خپل سر نیولي وو. اسلامي امارت راوخته او خپل حق حقدار ته وسپارل. کور راوختلو کې د وزیر وو، د پخواني نظام کې د وکیل وو، او یا د تجار وو، د هر چا وو، طالب نیولای وو، طالب د کور وایستلو. په سلګونو د قضیه په محکمه کې ثبت دي، او د اوس یو کمیسیون د ادارې امور یا د چارو د ادارې په چوکاټ کې باندې خبرې جوړ دی. هغه هم ډېر لپاره جوړ دی چې چا په حق باندې طلب شوی وي، طالب هغه حق خوړلی وي کې کدا شتمنی وي، کدا کور وي، کدا انسان کدا مال او د وینې حق وي، هغه راشي خپل حق وغواړي، او بل اخره د خپل حق دفاع لپاره خپل شواهد او ثبوتونه وړاندې کړي، او هغه ورته عدالت تأمین کړي. زه دې خبرې طرفدار نه یم چې طالب ته به څنګه یو څوک عریضه وړاندې کوي. طالب شخص نه دی، طالب نظام دی. موږ باید د نظام په اساس قناعت ولرو، او که چېرته ظلم نظام کوي طبیعي د نظام ظلم دی، او دا باید ثبوتونو سره برملا شي. دغه کورنۍ چې په پنجشیر کې وو میاشته مخکې د مسله راپورته شوې ده، او تلو تلویزیون نشر کله بیرته معذرت هم وغوښتلو چې دا مسله وو میاشته پخوانۍ ده.
دا تازه خبره ده، دا تازه خبره ده. د پخوانۍ کیسه زه پخوانۍ پیښه نه یادوم. زه تازه د تېرې هفتې پیښه یادوم چې په هغه کې په پوځي جامو کې یو معلم ظاهران وجل شوی د ادعا په اساس باندې. البته جزئیات خو نه مونږ دغه سموالی او سقم تاییدولی شو، نه تاسو تاییدولی شئ، ولی خبره دا ده چې یو پیښه شوې ده، ویډیو یې شته، یو سړی وجل شوی او کورنۍ ادعا لري چې دا معلم و، او طالبانو هم تر اوسه پورې نه دي ویلي چې دا حتما د مقاومت د جبهې کوم جنګیالی و. ویلي دي چې موږ په دې باب څېړنه کوو، نو په دې خاطر نه تاسو دا خبره ردولی شئ او نه یې موږ تاییدولی شو. په هر صورت دا پوښتنه زه غواړم چې له کامیاب صاحب نه هم وکوم. کامیاب صاحب، زما غږ کامیاب صاحب تاسو سره یاست؟ همدغه پوښتنه غواړم له تاسو نه یې وکوم. مخکې بهیر صاحب یادونه وکړه چې که پر نظام څوک باور نه لري، نو دمدا د طالبانو نظام دی او طالبان واکمن دي په دې وطن کې. مګر خبره دا ده چې دا خو صحیح ده چې طالبان واکمن دي، مګر د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او په دې مسله کې د ټولو افغانانو د ګډون مسله هم همدلته رامنځته کیږي چې تاسو مجبوره ونه اوسئ چې د طالبانو له لاسه شکایت طالبانو ته یوسی. په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم. یعنی مطلب دا دی چې که حکومت ټول ګډونه وي، بیا دا مفهوم نه رامنځته کیږي چې د طالبانو د سرغړونې په باب شکایت به طالبانو ته کوي، بلکې هلته به یو دولت وي چې ټول خلک به ګډون پکې لري. مهرباني.
مننه. ټول ګډون لفظ خو زما له نظره د یو افغان په حیث باندې چې یو بې اساسه او افاقي لفظ، د محتوا یې ډېره ضعیفه ده. نو شل کاله دلته اشغال او استعمار حاکمیت درلود، چا پوښتنه وکړه چې په دې حکومت کې ولې تاسو طالبان او د طالبانو طرفدارانو ته ونډه نه ده ورکړې؟ دا ډېره بې انصافي وه. بل دا چې په اسلامي نظام په چوکاټ کې له طالب نه
بغیر بل یو ضروري یادونه بولم چې په تیر نظام کې که طالبان نه و، سید درسره منمه، یو علت ښایي دا و چې طالبانو وسلوال مخالفت کوو او د سولې لپاره څو ځلې غوښتنو ته یې تل د رد ځواب وایي، مګر که طالبان نه و نورې ډلې پکې وي. مهرباني.
دا بس بلې خواته ځي. د سولې مسله او د طالبانو مخالفت واضح و چې موږ په ځغرده دا ولیده چې اسلامي امارت په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمیت او د
موږ د ګډون خبره کوو. کامیاب سبب وکړي
د غوښونو د اصل مسله
تاسو خبره تاییدون چې غي خواته نه ځو. مهرباني.
مننه. نو دلته اوس که هر څوک دغه نظام کې د حکومت په بدنه کې کار وکړي، معنی دا ده چې همدغه نظام دی. زه د بهیسه خبرې تاییدوم، که طالب وي او که غیر طالب وي، اصول او مقررات، لوایح او نظم او دسپلین، حکومتداري سیستمونه ټول واحد دي، مشخص دي، پلي کوونکي به اشخاص وي. نو تر اخره پورې طالبان د دې خبرې د تایید لپاره هغه قانوني وکړو باندې ولاړ دي چې موږ غواړو په افغانستان کې د افغانستان د خوښې وړ نظام جوړ کړو. نو دا چې د همشمول لفظ اوس دغه څلور میاشتې کېږي راوارد شوی، دغه بې محتوا لفظ هیڅ وخت د دې معنی نه لري چې بیرته هغه د تیرو حکومتونو اشخاص او افراد بیرته دغه نظام ته راوارد شي. که په دغه تعبیر باندې وي، دا نظام بیا نه جوړېږي او بیا به د خلک د خبره کېږي او بیا به افغانستان کې ناورین رامنځته کېږي.
یعنې ستاسو هغه اصلي تاکید په دې دی چې د طالبانو حکومت به د طالبانو په ګډون پاتې کېږي او نور څوک به دې ته نه راځي؟
نه خیر، دلته چې هر څوک استعداد لري، دا اوس مونږ د نظام په بدنه کې ډیر مستعد، ډیر بااعتماد او ډیر پاک رښتینی افغانان لرو چې داخل شوي دي او طالبانو مقرر کړي دي. دا ډیر غوره کار دی. هر څوک چې د علم
پوهې په لوړو کچو کې تقریبا غیر له همغو یو دوه مواردو چې تاسو یاد کړل، نور څوک له طالبانو پرته نشته. ولی په هر صورت پروګرام وروستیو دقیقو کې زه غواړم د خبرې را سره تاسو نه هیله وکوم چې روین غړی بهیر صاحب. کامیاب صاحب وایي چې دا نظام به په همدغه شکل سره وي، که څوک مني ودی مني، که یې نه مني نو هغه به د نظام مخالفت کوي. خبره دا ده چې په دې نظام کې له دوه دریو کسانو پرته چې له طالبانو نه د طالبانو له لیکو بهر کسان دي راغلي دي، هغه هم د وزارتونو په کچه نه دي، فکر کوم د معینیتونو تر کچې پورې رسیدلي دي. دا د ټولګډونه معنا لري؟
دا به تو وخت مخکې خبره وي. ټولګډونه که موږ ووایو چې باید هر څوک پخوا مطرح وو هماغه راشي، په دې معنا یې نه لري. په دې معنا باندې چې
یعنې که داسې وي چې پخوانی چارواکي هم نه وي، نور خلک نشته په دا 40 میلیونه نفوس د افغانستان کې، نور هیڅوک نشته پرته له پخوانیو چارواکو او طالبانو؟
همدا افغانانو غوښتنه ده، مطرح کړې ده. زه د افغان په سر باندې دا غوښتنه د اسلامي امارت نه لرم چې دا نظام یوازې په یوه کټګوري خلکو باندې نه نظام کېده، دا طالبي که غیر طالبي. فکر کوم چې هو میاشتې د نظام دپاره لږ وخت دی. زه په دې مطمئن یم چې اسلامي امارت تعهد لري چې نظام ته خلق راولي، کدرونه راولي او د قومونو استازولي وکوي. د کدرونه استازولي وکوي ډاکټر او انجینر او هر څوک په لوړه کچه او د تصمیم د نیونې په کچه باندې راولي. خو دا که موږ په لږ وخت کې غواړو، دا به تر لږ موږ د خوا پیړه وي چې موږ یې بعد په شپږو میاشتو اوو میاشتو کې دا مسله وغواړو. ځکه د افغانستان د شل کلن ناورین نه وروسته یوه جنګي حالت نه دی، امن په طرف باندې راوښتی دی او امن به انشاءالله په یو څه وخت اخلي. د وخت مسله ده، هر څه به سمیږي او افغانان به خپل ځان حتما په نظام کې ویني.
مننه. کامیاب صاحب، که تاسو لاند راته ووایاستم، دا ستاسو وروستۍ خبرې دي چې بهیر صاحب وایي چې وخت په کار دی چې نور افغانان هم په نظام کې شامل شي، څومره وخت په کار دی؟
بله، تاسو وګورئ د اوو میاشتو په دننه کې افغانستان اوسنی وضعیت څومره د پام وړ دی. په مختلفو ډګرونو کې پرمختګونه شوي دي، خلک آرامه دي، د خلکو اعتماد په نظام باندې ورځ تر بلې د کچې په اساس باندې پورته کېږي. تقریبا د اوو میاشتو یا د یو کال په مابین کې موږ دغه تمه باید له اوسني نظام نه ونه لرو چې دنیا ګل ګلزار شي د افغانستان د حکومت د نوښتونو په اساس باندې.
په یو کال کې به خلک راشي، په یو کال کې به نور خلک راشي.
ورته په شل کال کې پښل کال کې جناب تاسو داسې بل پوښتنه کوم مطرح کوم چې پښل کال کې دلته نظام جوړ وو، د افغانستان لپاره کوم کار شوی دی، کوم خیر شوی دی، خلک څومره راضي وو؟ خو تاسو ولې چې فساد چیرته رسیدلې او بدبختي چیرته و، نو امنی چیرته و؟
هغه باندې خبرې نه کوو. ولی په هر صورت زما سوال دا و چې تاسو چې مخکې بهر صاحب څومره وخت
اسلامي امارات ته باید وخت ورکړل شي چې دوی وکولای شي؟
څومره وخت زما سوال دا دی چې څومره وخت
دغه وخت نه ټاکل کیږي. په دې اساس باندې ځکه د دې حکومت کار دی، نظام د جوړونې کار دی. نو یو نظام چې غواړي د جغرافیا د لپاره خپل قیمومیت، حاکمیت او اداره جوړوي، تدیده چې دوی به ګرځي او متعمد خلک په چارو باندې سنبال او په پوهه باندې سنبال خلک راټولوي، دا لږ وخت ضرورت لري.
ډیره زیاته مننه. سیاسی چارو شنونکی عبدالغفار کامیاب او د افغان تحقیقاتی او رسنی مرکز مشر عبدالجبار بهیر چې په دې خبرونه کې مبرخه وخسته. تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ساعت واوریده. تر بیا د خدای پامان.